سلام پسر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله عبدالله وایي چې راتلونکی حکومت باید د خلکو د شفاف رایو له مخې رامنځته شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش له پایله تر اوسه د رایو شاوخوا 80% صندوقونه تفتیش شوي دي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوی امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه له ملي اردو سره د 212 زرې ټانګونو مرسته وکړي. دا خبرونو تفصیل د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله عبدالله وایي چې راتلونکی حکومت باید د خلکو د شفاف رایو له مخې رامنځته شي. عبدالله عبدالله نن په یوه غونډه کې وویل چې د رایو د تفتیش په پروسه کې ستونزې موجودې وي، او غوښتنه یې وکړه چې ملي او نړیوال څارونکي باید دغه پروسه په غور سره وڅاري. همدارنګه د تحول او تداوم ټیم د عبدالله عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې د ملي یووالي حکومت باید په شفاف او دقیق ډول د رایو د څېړلو د پروسې له بشپړېدو وروسته رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو کاندیدانو له دې وړاندې سیاسي جوړجاړی کړای ویلی دی چې د انتخاباتو نتیجه به د رایو له تفتیش وروسته مني. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش له پایله تر اوسه د رایو شاوخوا 80% صندوقونه تفتیش شوی دي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په کابل کې یو خبری غونډې ته ویل چې دغه لړۍ د 270 کاري ټیمونو لخوا په دوه شفټونو کې په مخ ځي. ښاغلی نور زیاته کړه چې تر اوسه د 600 بیلو شو صندوقونو له ډلې نه هم 320 په ځانګړي ډول تفتیش شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوی امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه له ملي اردو سره د 212 زره ټانکونو مرسته وکړي. د دفاع وزارت ویاند ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې د 12 زره ټانکونو مرسته د افغانستان د ملي پوځ د تجهیز لپاره ښه اقدام دی. د ښاغلي عظیمی په وینا تر اوسه له دغه زره پوښو 40 ارادي افغانستان ته سپارل شوي، او د دغو په حق د ملي اردو لپاره د روزنې پروګرام هم پیل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې یاد زره ټانکونه د توغندیو او ماینونو په وړاندې ښه مقاومت لري. د افغانستان د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د نیویارک ټایمز خبریال ماتیو روزنبرګ ته له افغانستانه په 24 ساعتونو کې د وتلو پریکړه سیاسي بڼه لري. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د نیویارک ټایمز د خبریال موضوع باید د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسیون ته راجع شوی وای. د ویل د نیویارک ټایمز ورسپانې د خبریال په راپور کې داسې څه نه و چې د خبریالۍ له اصولو سره په مخالفت کې وي. د افغانستان لوی سرنولۍ ویلي چې نوموړی یې ځکه له افغانستانه وتلو ته اړ کړی چې د ملي ګټو خلاف مسایل خپرول. د لوی سرنولۍ د پریکړې د امریکایي چارواکو او د ملګرو ملتونو غبرګونونه هم راپارولی دي. او یو شمیر مدني ټولنو او د ځوانانو شبکو په کابل کې د لاریون پر مهال ویل چې د افغانستان نوی ولسمشر باید د ناټو په کانفرنس کې ګډون وکړي. دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، نړیوالې ټولنې او د افغانستان له خلکو څخه وغوښتل څو ژر تر ژره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. ټاکل شوې د ناټو غونډه د سپتمبر میاشتې په پیل کې د بریتانیا په ویلز ښار کې جوړه شي. د اوکراینی خبرونه، بهرني خبرونه، احمد شیبروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هغه وینا لغو کړه چې ټاکل شوې و نن یې پارلمان ته وکړي. تر دې مخکې پارلمان په غوسه اکثریت دا رد کړه چې د سړک د سر د اعتراضونو لپاره د نواز شریف استعفا ورکړي او پارلمان دې منحل شي. تر اوسه په رسمي ډول نواز شریف یا د هغه دفتر د وینا د لغو کېدو په اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته د اعتراض کوونکو مشر عمران خان وویل چې نن ناوخته به له دولتي چارواکو سره د ده استازي خبرې وکړي، خو عمران خان پرون خپلو ملاتړو ته په اسلام آباد کې وویل
کمیٹی
تشکیل دے دی ہے، ہماری کمیٹی تیار ہے، ما یو کمیٹی جوړ کړي. هغه چمتو ده حکومت هم باید خپل کمیټه جوړ کړي سو خبرو ته چمتو شو. خو زه غواړم چې یو شی واضح کړم، هغه دا چې دا خبرې تر هغه غټنه کوي چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. عمران خان خبرداري ورکړې و کچرته نواز شریف استعفا و نکړي د یو ملاتړ به د نواز شریف پر دفتر یرغل وکړي، خو عمران خان وروسته تر دې بیرته لدی ګواښه پښا شو چې پاوز ګواښ وکړ چې دا اقدام لسري کرشیا وشتل دي. بلورته وسلوالو په خیبر دره کې دوه پاکستانی موټروانان چې افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د سون مواد لیشتول وشل دي. د بریدنن صاحب خیبر دره کې پر هغه عمومي لار وشو چې تر تورخمه غځېدلې ده. سیمیزو چارواکو او عیني شاهدانو وویل چې دغه موټروانان پر موټر سایکلونو سپرو وسلوالو په اتومات وسلو وشتل او بیا ټانکرونو ته اور ورته کړ. سیمیزو چارواکو وویل چې د دریم ټانکر ډرایور چې ټپي شوی و توانېده چې وتښتي. واشنگتن وای پولیسکونو ځانګړي امریکایي ځواکونو په روسیو کې د خبريال جیمس فولی او نور امریکایي برمتشوی د خوشکېدو هڅه وکړي، خو هغه یې ونه موندل. دغه کسان د اسلامي دولت وسلوالو په سوریه کې نیولې. د تروریستي هڅو د مخنیوي په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما جګپورې سلاکاره لیزا موناکو وای اوباما د دغه ماموریت امر د اوړي په سر کې کړی و. دا لومړی ځل دی چې واشنگتن اعلان کوي چې په سوریه کې دننه پلي پوځیان لري. دا اعلان یو ورځ وروسته تر دې وشو چې جهادیانو د فولی د سر پرې کېدو یوه ویډیو خپره کړه. خبریال فولی د 2012 کال په نومبر کې برمته شوی و. اوباما وایي د دې سربیره چې د بل امریکایي خبریال سټیف ساټ لاف سر هم په خطر کې دی، امریکا به د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. اوباما وویل چې دا ډله لکه سرطان ټولې سیمې ته ګواښ دی او په یویشتمې پیړۍ کې دغه ډول ډلو ته ځای نشته. د فولی د سر پرې کولو پیشه په نړیواله کچه غندل شوې ده. د حماس اسلامي وسلواله ډله وایي چې درې جګپوړي پوځي قمندانان سهار وختي په غزه کې د اسرایلیانو د هوایي برید پر مهال وژل شوي دي. حماس څرګنده کړه چې یو محمد ابو شامله، بل رائد العطار او دریم محمد برهون نومیشي. د حماس ویاند سامی ابو زهري نن په غزه کې د رویټرز اژانس د حماس د وسلوالي څانګې القسام د دغو دریو غړیو د وژل کېدو په اړه وویل:
اغتيال قاده القسام في رفح هو جريمه كبيره.
د القسام د مشانو وژل پر رفح کې یو ستر جنایت دی چې له دې سره به ونه توانیږي چې د فلسطین د خلکو د ارادې مخه ونیول شي یا د هغوی مقاومت کمزوری کړي. استعمار به د دې توان پرې کړي. د حماس په وینا دغه درې قمندانان په جنوبي شهر رفح کې په یوه کور کې یوه بم ووژل. د حماس د بیړنیو څانګو چارو د څانګې ویاند اشرف القدره وویل په دې هوایي برید کې ټول اته تنه وژل شوي دي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد استخبارات او ځواکونه د دې برید لپاره وستایل. د جولای له اتمې راهیسې چې اسرائیل عملیات پیل کړي دي، دا درې د حماس تر ټولو جګپوړي مشران دي چې وژل کېږي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې میشتې ډلې سعودي عربستان په وروستیو کې د زیاتو اعدامونو له امله ملامته کړې دی. په اکثرو دغو اعدامونو کې په عام محضر کې سرونه غوڅ شوي دي. په هغه بیان کې چې نن هیومن رایټس واچ خپور کړ، ویل شوي دي چې سعودي عربستان د اګست له 4مې راپدې خوا 19 تنه اعدام کړي دي چې په دوی کې 8 تنه په داسې جرمونو اعدام شوي دي چې خشن نه دي، او یو تن د جادوګرۍ په جرم اعدام شوی دی. د منځني ختیځ او د افریقا د شمال لپاره د بشري حقونو د څارنې مشره سارا لیا وایټس وایي هر اعدام بد دی، خو په داسې جرمونو اعدامول لکه د مخدر موادو په قاچاق او جادوګری چې د نورو ژوند نه اخلي په ځانګړي ډول ډیر ناوړی دی. سارا لی واټس زیاته کړه چې عربستان هیڅ پلمه د اعدام لپاره نه لري، خصوصا د دغه ډول جرمونو لپاره. اوس هم ستاسو پام د ازادي په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړوم.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
عزت مند اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دوه برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړی یادونه کوم چې د افغانستان د امنیتی وزیر په ارتباط خبرې کیږي. محترم میلمانه دي د کابل په هندو حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافه او د ولسی درګړې خاغله عبدالرحیم ایوبی. کوشش کوو چې د ټلیفون په لیکه د قندوز ولایت د سولې د عالی شورا منشي خاغله وحید الله رحمانی هم ملمکو.
بله تشکر. در قسمت دوم از این یک دو پیام میخواییم برنامه را آغاز بکنیم. پیام ها را میشنیم، باز شروع میکنیم. بخیر.
من یکی از سربازان اردوی ملی هستم. اگر وزارت دفاع افغانستان سرباز میخواید، باید در هر لوا، در هر کندک یک باشگاه جور کنه و یا در مرکز تعلیمی سرباز باشگاهی باشه، نه اینکه سرباز کچالو باشه و بوجی کچالو واری بغلطه و فربه و چاق شو و دیگه سر ما پاکستان اختار میتن. چرا؟ و یک چیز دیگه شی است که اگر باشگاه است کماندان سیب لوا صاحب میشه قطعی آزیر باشایش، یا کماندان سیب کندک صاحب میشه، سرباز بیچاره حق نداره در باشگاه برو و ورزش کنه. صبحاتی میده اون هم بخاطر یک میده آبی موزه میته یا یک دونه دال به داخلش هست یا نیست، چه میشه بزنی از این سری دنیا با اون سری دنیا معلوم میشه. با او ورزش میکنه، میده اونه تره با او ورزش یک بار سرباز میکشه. و در زینش وزارت دفاع اگر میخواید که سرباز تربیه کنه، باید مرکز تعلیمی سرباز باشگاهی بیاره، جنگی بیاره. این ما 4 سال میشه از دست کردیم، تا بال یک مرمی انداخت نکردم. باید حداقل سرباز در هفته 2 روز نشان داشته باشه، نه که همون تو کورکورونه ببره تر تر فایر کنه و چیره نبینی. افسرهایی که فارغ میشه از چیز از کمپیسش میایه، اینا کلش مرغی ماشینی واری هستن، هیچ اصلا افسر نیستن. افسرها باید در اردوی ملی از بریدملای بلندت به انتخاب شود، چرا که اینا مغربه را جنگ دیدگی سن و میفهمن و رهبری را یاد دارن. افسرهایی که از کمپیسی از کابل فارغ میشن میایند، کل اینا اصلا قدر یک سرباز وظیفه کردن نمیتونن، رهبری را نمیتونن. ما از دلمن یک سربازای اردوی ملی هستم و تماس شدم، افسرهایی که کمپیسی میان اصلا خودشان را در را برده و سلاش مگه درست گرفتن نمیتونن.
خب پوهان صاحب، ایوبی صاحب، یارا به طور نمونه انتخاب کردیم، در قسمت دوم برنامه زیادتر روی راه های حل صحبت میکنیم. اگر امنیت خراب است یا وضعیت خراب است، حداقل ما خود ما یا وزارت دفاع ما کارهای خود خصوصی باید انجام بتیم که حداقل اساکر ما شما و ارمان بدل نمانند. اینجا میگه صاحب منصبا با واسطه میان، مسئله پته از یک وقت ثابتای الپته بود صاحب، با واسطه که میامدن یا کمونستا که آمدن ثابتای الپته هنوز فاکولته را خلاص نکد دستی که و صاحب منصب شدن باز یک مشکلات ایجاد میشه دیگه. صدها پیام است که یاشه و باطه از یا درست نیست. به هر حال رای حل چی است پوهان صاحب؟ اول از شما بپرسیم که چی باید شد باشه؟ بعد اقل جار جنجال خو خلاص نمیشه، مگر ما خود ما خو کارهای خود صحیح بکنیم نی؟
بله کاملا. باز حرف بر میگرده به ای که چون موضوع ملی و داخلی و بسیار مهم امنیتی در وطن ما مطرح است، باید که از حکومت گرفته از بالا تا پایان تا هر افغان و نفوس کشور در تامین امنیت خود باید بکشن. ای که در قدم اول باید حکومت گام های ورداره، واضح است در مورد اردوی ملی افغانستان، در بخش اردو، در بخش پلیس، در بخش امنیت، اینا باید گروپ های تفتیش و گروپ های کنترول باید افراز کنن و سای مذهب های لایق بگمارن و اینا را دیگه هم از لحاظ اخلاق وظیفهشان. و قسمی که دوست ما پیشتر در پیام شما شنواندین و گفتن که عسکر، ما عسکر هستم تا بال ما یک فایر نکردیم، چطور مرا میتونن بجب ببرن که او استفاده شما سابق از اساکر یک دفعه یک دفعه اقلا تطبیقات میکردن و در اراضی مختلف تطبیقات میکردن. باید امی دنبال شوه، بسیار جدی گرفته شوه و هنوز هم که مصارف اردوی ما از طرف جامعه بین‌المللی پرداخته میشه، از این باید استفاده شوه که یا عسکر مؤثر تربیه شوند، عسکر وطن دوست تربیه شوند، عسکر که در تامین صلح و امنیت و در دفاع از حاکمیت و قلمرو خود و سرداد خود باید بکشن. ایره روزمره 24 ساعت وظیفه دولت است، خصوصا ارگانهای امنیتیش باید عقبش بگردن و این کنترول بکنن. و واضح است مردم که مردم هستن و میبینن که دولت به کمکشان نمیرسه، اینا هم باید متحد و متفق و همصدا باشن در برابر حملات خارجی، نه ای که از یک طرف حملات خارجی، از طرف دیگه سر پلوان و سر زمین و سر زن و سن زر و سر سگ و سر از اینا بین خودم کشتم میره. میجه در مرکز هم سر انتخاب و رشماری رو نمیفهمیم که چه قسم صادقانه حساب کنیم و یک نتیجه درست بتیم. هم به مردم مربوط است و هم به دولت مربوط است. در قدم اول ارگانهای دولتی قضایی باید عدالت تامین کنه. عدالت که نباشه امنیت نمیایه، مردم کمک نمیکنن با حکومت اگر قضا کار خود به درستی انجام نده. فلازا به کل ما مربوط است در قسمت امنیت بکنه.
تشکر. ایوبی صاحب، مخکې تاسو اشاره وکړل چې د امنیت یعنی سیاسي د شخړې جنجالونه په امنیت باندې منفي اغیز کوي او وضع خراب کړی ده. خو ځینې خلک بیا وایي چې درېګونی قواوې موجودې دي، که مشکل وي نو په یو بخش کې که مشکل یا یو بل خو باید فعال وي. مخکې هم بحث شو، نظر صاحب دې اشاره وکړه چې ځینې سیستمونه خو باید کار وکړي، مثال دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، امنیت. دوی خوب که په شخړې خو په پورته سطحه به د جمهور رئیس او معاونینو د دوی ترمنځ به جنجالي، دوی خو وظیفتا مسؤلیت لري چې خپلې چارې پر مخ بوځي. نو دلته مشکل تاسې په کوم ځای کې وینئ چې ولې دا کارونه سره ګډوډ دي او هر څه یو وار چې یو څه خراب شو د بره لاندې نه ټول هر څه خرابیږي؟
ګوره لکوزی صاحب کتاسی د پارلمان موضوع راوخی اول اور چری جمهور د افغانستان پارلمان افتتاح کی په پنځم ریاست دارالامان کی زما په یاد دي چې 249 وکیلانو یو سلسله سناتورانو موږ د الله جل جلاله پر عظیم کتاب پلاس کې او د الله جل جلاله په عظیم نامو قسم وخاړي د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت سره تعهد وکړي چې موږ به قومي سمتی جبنی تعصبات نه کوو، موږ به د افغانستان د اساسي قانون څخه دفاع کوو، موږ به په اخلاص او په صداقت خپل ملت لپاره کار کوو. مګر رئیس صاحب جمهور ارګ ته ولا کړ رسیدلی وو چې د زمینی امنیتی بخش ټول موجود وو، دارالانشا قران کریم زموږ سره جمع کړی چې موږ پر کومونو سمتونو ژبه باندې تقسیم سو او درنه پورې تقسیم دی. همدا پارلمان چې پر کومونو پر سمتونو پر ژبه باندې تقسیم دی، همدا غسی رائے پر کومونو سمتونو ژبه پر اساس باندې ورکړي، همدا غسی نظارت ته کوم سمت او اساس پر بنیاد باندې کوي، همدا سي د ترکیب ملتي په نامه باندې چې د کومونو در مابین اردو ملي پولیس او ملي امنیت اداره تقسیم شوی ده. درڅو پرې چې ما مخکې درته وویل چې سیاسي مداخله د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې پایتنی رسیدلې، په قضایي ارګانونو کې پایتنی رسیدلې، در هغو پرې ک 1500 نظام په افغانستان کې راسیده ناکامه یو د سکوت سره به مخامخ. دا زه په ضمانت وایم
خو ایوبی صاحب یو شخص به نشي کولای. رئیس جمهور کې او رئیس جمهور به خی نابغه موي، راشي یا دوه دنه معاونان هم د سي چې به خی هر څه سم وي، اما چې ملت
معاونان کوي، معاونان کوي، رئیس جمهور کوي. ګوره دا اوس د کندوز موضوع ده، دا اوس د کندوز موضوع ده، پرون د کندوز پنجري ماته راغلی و چې د چاردری د ولسوالۍ د امنیه کمانډان او د اداري مدیر او د محلي پولیسو د لاسه موږ ټول دې ته مجبور شو چې موږ جنگ وکړو، او قسم یو خاړی چې موږ به پاینده کې کندوس او تخار ټوله موږ د خلک د دغه د امیرګل په نامه یو کمانډان دی، پروش کال پر دغه شپه باندې په یو کلی کې د چاردرې پولیسوالي کې اولس کا سره شیدو کینان ماشومان په شهادت ورسول، داغه خبره دی نور ډیر کسان په شهادت رسول دي. اوس تاسو وګورئ د کندوس موضوع چې قومي منبل لري او د محلي کمانډان او د لندغر د لاس په دغه کېج، مګر د طالب نوم پرې شول کېږي، نه ملي امنیت ځخ کوله سي، نه وزیر دی پاج ځخ کوله سي، نه وزیر د داخلي ځان
اسناد شته په دې باندې کنه اساس زنې مخالفتونه کله کله د سکیږي د یو چا څوک نه خوخيږي چې قانون په تطبیق شي. هغه به
الته کندوز کې زمو داخلا نه لرم،
نه نه استاسي منو خو درې الته خلک زای خلک هم، یعنی د کوم اسناد او شواهد لري چې هغه راوړي وزارت داخله ته وخی اسناد
مړي ګوره مړی مړی پراته و پر سړک پراته و لغه داسې دوی میاشتې مخکې د انتخاباتو سو مخکې په موټر کې راوړل، د کندوز ته کومندانۍ د ولایت مخکې په موټر کې ایښول، هغه مړی درې څلور ورځې په کندوز کې پراته و، خلکو مظاهرې وکړې، خلکو تظاهرات وکړل، مګر هغه محلي کومندان در اوسه پورې هلته فعال دی، اداري مدیر در اوسه پورې هلته فعال دی، د امنی کومندان در اوسه پورې هلته فعال دی، ځکه چې تیر ماوین صاحب داغه څخه حمایت کاوی د کومندان کمین په نامه باندې، د کومندان امیرګل په نامه مو ول سوال چې د بغلان په ولایت کې یو د جمعیت اسلامي یو د حزب اسلامي او د اردو ملي د کومندو درې منصبداران د اختر په شپه باندې د پولي خمري په شهر کې وویشتل، په شهادت یو رسول چې بیا موږ مظاهره وکړي په پارلمان کې جنجال وکړي، چاغه دونه پر د بغلان څخه استصيبي دي په د کندوز د بغلان په لار باندې تسوي دغه یو ول سوال بل کومندانو پوسټیم د دې مینونم دی شو کومینونم دی کول انتخابات اختتابم دی کاوي. دا اوس تاسو د محلي پولیسو ته وګورئ، په میدان وردګو کې کامیاب دي، په غزنی کې کامیاب دي، په زابل کې کامیاب دي، په کندهار کې کامیاب دي، په هلمند کې کامیاب دي، مقاومت کوي، قرباني ورکوي، مګر ولی په سمت شمال په څو ولایتونو کې د ناکامۍ سره مخامخ دي، ځکه د ناکامۍ سره مخامخ دي چې د جهادي کمانډان د سرګو په نامه باندې هغه را مخته کړی دي، هغه د محلي پولیسو مخته کړی دي، خپل ټولي ملیشې وي دغه سره بسنه کړی دي. دا اوس تاسو وګورئ د تیر انتخابات څخه بیا در اوسه پوری سر په کودامن کې در سلويش کس زیات وجل سی دي، د شپې یو د یو په مقابل کې جداد او ډاکټر صاحب او دلامل ګری او دبل ته تولې ډاکټر صاحب اشرف غنی ملګری دا وجل کیږي. څو واره مطبوعاتو خبرونه نشر کړي دي، قومي مشرانو ویلي دي چې دغه سیاسي حزبونه چې په انتخابات کې یو د بل سره غریبان دي اصلي ته توضیح کوي، د مملکت په حاله والی د جنگ اختار ور کوي، د غروت د خطول اختار ور کوي، که په دغه سی یو ګډوډي کې چې دا سیاسي مداخله نه وي، وزیر د داخلي په میاش کې اتي وشو د پارلمان ته غوښتل کیږي، د دې لپاره غوښتل کیږي کدی وکیل صاحب ته قرارداد ورنکړل سو، که وکیل صاحب موټر پر سړک باندې ودرول سو، یا د جهادي رهبر مو سړک په ټرافیک ودراوي، جواب باید وزیر ورکي. نو زه په دې اساس وایم چې د افغانستان په تیر 40 انکلن 40 کلونو کې د داوود خان سیاسي خبرتونو نه پوري د زموږ امنیتي ورګانونو د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو لاندې دي، نو ځکه نظامونه د سکوت سره مخ دي.
ایوبی صاحب خبره چې د نظام سره یو رئیس جمهور چې والی نشي لري کولای، یا والی ته څه نشي وایلی، نو دغه ریاست جمهوریت توی چې مشروعیت لري ځکه چې دچا خبره نه منل کیږي خو باید استعفا ورکړي یا یا یو بل لاره وسنجي او که د خارجیانو سره د چا تړاو وي وي بله
زه په تېره خپرونه کې د ترکیې سره ستاسو سره په ټلیفون کې په باس ما کاوه چې مال د څلور سره نظامونو د سکوت سره مخامخ شوي دي. تا وویل چې چاره څه شي د نظام ولې د سکوت سره مخامخ دی؟ د نظام د سکوت عمده دلیل همدا دی چې استعداد، لیاقت، انګیزه، وطن دوستي دا په نظر کې نه نیول کیږي. دا تاجک دی د استعداد لري که نه لري باید د تاجک برخه ته ورکړل شي. دا پښتون دی که د استعداد و لیاقت و انګیزه لري که نه لري دته باید د پښتانه ځای ورکړل. حتی اوس داسې حتی رسېدلی دی که یو محصل بسته کال په پوهنتون کې ټمبلي کوي، غیر حاضري کوي، کله چې ناکامه سي راسي وکیلانو ته ګاډي چې زما استاد تاجک و زما سره ظلم وکړي، ازارت یې وخت ورکوي. ما سره دا ګسې یو رسمي رواج ګرځېدلی ګسره د بل خلکو د پاره تکیه کلام ګرځېدل دي، د ژوند د چارو د پاره د ټولو د دې شیانو څخه استفاده کوي. زه وایم چې د افغانستان ملت چې دا وخت د کم چالش سره مخامخ دی، د افغانستان خلک چې د کم چالش سره مخامخ دی، د افغانستان موجوده سیاسي، اقتصادي او نظامي حالات چې د کم شیانو سره مخامخ دی، که هر څه بحثونه باندې وکړو، که هر څه پر دې باندې تحقیق وکړو، بل اخر در څو پورې چې سیاسي مداخلې په خپل خاصو اهدافو پورې مربوط نه شي.
ایوبی صاحب، نو خبره مشکل یوازې په جمهور رئیس یا معاون یا بلکې نه ده، نو بیا ټول ملت کې ستونزه موجوده. تاسې د محصل یادونه وکړه، هلته خواته د قومي خلکو چې ځینې په یو سړي پسې ودرېږي، سلاح اخلي، هغه وژنې، د کودامن مسله تاسې وویله چې یو د یو کاندید په طرفدارۍ، نو خو بیا خو د دې خلکو د ټولو زموږ د ټولو مسؤلیت دی. نو خلک مشکل په ټولو کې دی.
الکوزی صاحب،
بله
الکوزی صاحب، پر نوشتم د کوس د افغانستان د متحد ملت ګوند په نامه باندې ما یو حزب اعلان کړ، او په دې حزب کې موږ د ټولو تعهد دا و چې موږ به د افغانستان د ملي یووالي دپاره، د ملي وحدت ته تامین دپاره مبارزه کوو، کار کوو. ته په خدای باور کوې چې افغانستان د ملي مفاداتو دپاره په دغه ولس کې یو سړی، پاک سړی رامنځته کوم؟ دومره سخت او مشکل کار دی چې در دې سخت کار به نه وي. په عمومي جلسه کې به د حزب ناست وي، تعهد به هم دا وي چې زه د قومي سمتي او ژبني تعصباتو خلاف حرکت کوم، مګر بیا به هم په حزب کې ورته ګوري چې قومي او سمتي ژبني قبور ته تاسو وای که د یو کار د پاره وزي پاور کې په خدای باور وکړي چې ډرایور د غلاس نه راګرځي، اشپز د غلاس نه راګرځي، چې یو چاته وزي پاور کې چې د چاپ د پاره کاغذونو پوسټرونه ورکې، په هغه کې بغلا کوي، په هغه کې بخیانت کوي، په هغه کې به قومي او سمتي تعصب کوي، په اساسنامه کې به ګرځي چې دا ولې پښتو پنځه توري ده، ولې فارسي شپږ توري ده، دا ولې د پښتو څخه ترجمه سوی دي، ولې د فارسي څخه ترجمه سوی دي. در حال دا چې د مرکزي کمیټې غړي وي، در حال دا چې تعهد وکړي. زه وایم عمومی مشکلات مشکلات په دې خاورو کې بدبختانه.
تشکر جناب دال آزاد د قندوز ولایت.
دامه د دې لپاره
چې خیر مثال له تاسو سره بیا خبرې وکړي. ایوبی صاحب، پوښتنه صاحب، مازه چې مشکل په هر ځای کې موجود ده، وروسته بیا تاسو خبرې وکړي. د قندوز ولایت د سولې دالی شورا منشي ښاغلی وحید الله رحماني هم د ټلیفون په لیکل موږ سره ده. هم دا شیبه رحماني صاحب ستړي مشه په خار علي، تاسو هلته څه کړي دي د سولې لپاره، د امنیت لپاره خصوصا؟
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی. قرار که شما اطلاع دارین از طریق رسانه میشنوین، متاسفانه در یک ماه اخیر قندوز وضعیتش خیلی وخیم است و وضعیت امنیتی مختل شده و تعدید بسیار بسیار بلند وجود داره، ولی با آن هم مردم قندوز روی خود از دست نداده و با دولت، با حکومت، با نظام همکار هستند، ولی بسیار در ولسوالی ها وضعیت خراب بود. بالاخره به اثر پیشنهاد مردم ولایت قندوز، رهبری مقام ولایت، بالاخره دولت مرکزی تصمیم گرفت دیروز و جناب وزیر دفاع و قندوز تشریف آوردن. تلاش ها جریان دارد تا وضعیت بره به طرف بهبود. پس نقاط را که فعلا طالب در اونجا حضور دارند و به دست نیروهای مخالف مسئله دولت است و پس باز بگیرن و امنیت در ولسوالی ها تامین بکنن. جنگ ها فعلا در امروز هم در ولسوالی 14 ارچی و برخی از نقاط ولایت قندوز جریان داشت، تلاش ها جریان داره تا امنیت بر بگرده به قندوز. متاسفانه وضعیت قندوز در چند ماه اخیر خوب نبوده.
بله رحمانی صاحب، ډیر خلک دا وای بخنه غوړم نظر صاحب ساسي بجدا خپل پختنه مو کوم چې ارتباط لري هم دي سره، وای چې الته د دولتي چارواکو نه د خلکو زلون ډیر تور دي، خصوصا د امنی قوم زن قومندانان او زن ولسوالان، نو زکه وای دا د خلکو یعنی هغه ملاتړ د طالب وسلوالو سره زیات شوی دی او امنی را مس شوی دی. په دې ارتباط ستاسو معلومات څه دي چې هم وزنده سي دا او کنه نور مسائل موجود دي د بهرانيانو مداخله؟
یک موضوع کلی در کندز وجود داره که خاص مردم کندز از دیر زمان به این طرف است که او همیشه تعینات بحث‌های بلند در ولایت کندز از خود مردم کندز نبوده و مردم کندز همیشه در حاشیه قرار گرفته و این خواست جمعی و مردمی کندز این خواست مشروعشان از دولت مرکزی و این گله‌مندیشان است. یقینا در کنار سایر عوامل میتونه یک از عواملی بوده باشه که مردم نسبت به رهبری قماندانی و برخی از نهادها یک اندازه بی‌باور هستن و زیاد همکار نیستن، چون خواستشان از دیر زمان از دولت مرکزی بوده که بر مردم کندز بر کادرهای کندز حق قائل شوند و مانند سایر ولایات مردم و مردم کندز هم حق داره و شایستگی از این دارن که بتانن رهبری مقام ولایت خود یا رهبری کندز به دست خود بگیره و یا در سایر ولایت اینا هم به عنوان مسئولین گماشته شوند. این یک خواست مشروع و به جای مردم کندز و از این ناحیه نارضایتی خود همیشه داشته و از طریق رسانه ابراز کرده.
بله آقای رحمانی، در کندز سبب اصلی افزایش ناامنی ها چی است به نظر شما؟ یعنی
خب از دید ما امی خودش طولانی شدن جریان انتخابات، امی بنبست های انتخاباتی که در افغانستان متاسفانه وجود داره، این هم میتونه یک از عامل بارزش باشه که به یک بارگی، چون کندز در جمله ولایتی است که مورد توجه خاص مخالفین مسائل دولت است و اونجا زودتر میتونن نظر به ولایات همجوار لانه های خود ایجاد بکنن و تقویت بکنن و از یک طرف که دولت مرکزی بالاخره نهادهای امنیتی ما متوجه همه مسئولین در همه غرق در انتخاب مسائل انتخابات هستن، یک اندازه کندز به باد فراموشی گرفته شد و اونا خوبتر تونستن از این فرصت که ایجاد شده بود استفاده بکنن و کندز ببره به طرف بدبختی و مصیبات جنگ. این یک عاملی بود که متاسفانه اثرات منفی داشت، یعنی همه دولت شما میفهمین که از رئیس جمهور گرفته تا پایین‌ترین فرد مملکت همه متوجه انتخابات هستن و در غرق در مسائل انتخابات، حتی وزرای ما والیای ما هم به نحو با فیلمای انتخاباتی ارتباط دارن و همی بود که کندز یک اندازه به فراموشی گرفته شد، با وجودی که مقامات محلی کندز در اثر فشاری که در کندز وجود داشت از دولت مرکزی خواستایی داشتن. مردم کندز هفته پیش تعداد از متنفذین رفتن پیش مهون صاحب اول رئیس جمهوری، پیش رئیس پارلمان که صدای مردم کندز رسانن و با مو نتیجهش این شد که وزیر دفاع با جمعی از بزرگان
رحمانی صاحب
کندز تشریف آوردن.
بله از دلته مخکم په خبرونه په لومړی برخه کې منځري دوستانو ویل حتی د اردو منسوبینو چې دوی د دولت نه شکایت لري، هغوی بعضی د دولت مخالفین موصلوال مخالفان ونیسي به دولت بیرته زر خوشي کی او یو چپنه مپنه مرتور کی او پیسې مرکی به وجه تاسو یعنی محاکمه کیږي نه مطلب دې شو لبل خو تاسو په دې عالی شورا باندې ډیر انتقادونه دي چې تاسو د سیستم سیستم نه رامسته کړي چې څوک تسلیمیږي هغه د پاره یو سم نظام پروګرام وي هغه په ټولنه کې جذب شي کار ورته پیدا شي یا یو صحیح ډول باندې هغه جس شي ټولنه ته او یو چپنه تاسو ورکه یو قران شریف لاس کې ورکه او نور خوشاله چې زګر ز وطن خپل ده. نو په داسې حالاتو کې تاسو دا داستونز په کوم ځکه ونی خاص ډول چې آیا د یو سیستم نشته چې د دشمن صحیح تفکیک وشي چې کوم یو خطرناک سړی ده کوم یو عادی سړی ده د گاو په مجموع کې هر چې مخ کې راغی او بیرته خوش شو دغه یو حالت ده.
در کندز در سالهای پیش هم یعنی در سال 1389 هم وضعیت کندز بسیار خراب بود، همین رقم که امروز مردم با مشکلات موجود است و درست در اون سال زمان بود که شورای عالی ایجاد شده بود و در کندز شاخی هزی یعنی کمیتی ولایتی شروع به فعالیت کرد و از اون دم تا این دم که ما با شما صحبت میکنیم حدودا 500 نفر به روند صلح در ولایت کندز پیوسته است. در اوایل آنچه که توانمندی شورا بود در فتایی را که در اختیار داشت همیشه کوشش کرده که تا در اختیار کسایی بگذاره که در روان نسل می پیمندن، حدودا گفتن پیشتر بتونم که 500 نفر بر روان نسل پیوست، اما متاسفانه این روان نسل هم یک اندازه توجه کمتر شده. مثلا ما در اوایل خوبتر تونستیم که اینا رو دعوت کردیم بر روان نسل پیوست، برای یک کاریابی صورت گرفت و بالاخره پلیس توجه کرد در اوایل و پسان همین توجه ها کمتر شد. پروژه های انکشافی رو بنابر همین عوامل یا جنجال های انتخابات فعلا پروژه انکشافی شورای صلح نداره تا بتونه سایر کسایی که بعداً به روند صلح میپیونده به اونا یک زمینی خوب کاری را ایجاد بکنن. یعنی در اول ما خوبتر تونستیم نیاز
تشکر
شد
بله تشکر محترم آقای شیرین، آقا شیرین ندیم، کارشناس مسائل نظامی هم در تلفن هستن. خوش آمدین محترم
ندیم صاحب.
ندیم صاحب آقای ندیم هستن.
سلام علیکم صاحب، خدمت شما.